دیته راسته نشوه، د ناستې بل ځای ونه موند. وروسته بیا اوبه کېناستې، ژبې له بیړۍ وبتل او خدایانو زه په خپل ټول کې شامل کړم نو ځکه نه مرم. خو د نیکه د کیسې له اورېدو سره سره ګلګمش له خپل نیکه وغوښتل چې د تلپاتې والي چل ور زده کړي. نیکه یې ورته وویل ناممکنه ده. ګلګمش چې غمجن او نهیلی دی غواړي تر مځکه لاندې د مړیو دنیا ته ورشي او د مرګ د راز په باره کې د انکیدو له روح پوښتنه وکړي. مځکه سوری شوه، د انکیدو روح راووت. ګلګمش په لوړه آواز غږېده او روح غورېده. سیوری ورته وویل چې که د مرګ له رازه خبر شې نو وبه ژاړې. خو ګلګمش ټینګار وکړ چې پروا نه کوي، ودې ژاړم. سیوری ورته وویل ستا ملګری په خاورو کې پریوت او خاورې شو. ګلګمش یو فلسفي حماسه بللی شو چې د تمثیل په ذریعه غواړي د انسان د مهمې پوښتنې ته ځواب ومومي چې آیا له مړینې وروسته ژوند کولی شو. د ګلګمش حماسې پښتو ژباړونکی عبدالله معراج د خپلو نورو ژباړو په باره کې راته وایي.
ژباړې مې کړې خو ناولونه مې ژباړلي تر ډېره مې پولیسي او جاسوسي ناولو سره. اول مې البته د کار په لومړی کې مې دې سره ډېره لیوالتیا و هغه مې ژباړلې. تقریبا څلور ناول دي چې یو مې اوس تر لاس لاندې ده او په دوره وروسته کې مې یو فلسفي یو کتاب چې مجروح صاحب و د جبر او اختیار دیالکتیک هغه مې البته پښتون دري ته وژباړو. لنډې کیسې مې ژباړلې دي چې تقریبا لس لنډې کیسې مې فرانسوي لنډې کیسې مې ژباړلې دي چې په نږدې وختو کې انشاءالله چاپ شي.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
د رادیوی مجله د دې غنې لپاره مو د هند خلکو یو خوش نکل درته ژباړلې دی چې لینا شریفی لولي.
سالور ملګری وو نه وو یا وخت سالور خوګه وفادار ملګری وو. په دوی کې یو کارغه وو، بل موګک وو، بل کیشاپ وو او سالور ما حسین وو. سالور وړه به غرمه محل تر بل هر څه دې ته خوشاله وو چې د کیشاپ دې وسېدو په ځای کې، یعنی د اوبو د ډنډ په غاړه راټول شي او لتاودل مره د ونو په سړ سیوري کې پناه واخلي. تر ډیرو پوري په فلسفه، په هنر، په ادب، په سیاست، په طبیعت او لنډه دا چې په هر څه باندې بحث وکړي او وغږیږي. یو ورځ درې ملګري، یعنی کیشاپ، موګاک او کارغه، د نور کله غوندې غرمه مهال د ډنډ په غاړه سیوري ته راټول وو، خو د هوسۍ درک نه وو. دوی ښه ډېر انتظار وکړ، ولې هوسۍ را پیدا نه شوه. درې وړو ته اندېښنه ور ولوېده او سره وویل چې خدای مکړه هوسۍ ته څه ور پېښ شوي نه وي. لټه یې پیل کړه. کارغه والوت چې سیمه وڅاري او حال معلوم کړي. د په ځنګل کې یو ځای لري هوسۍ خورسی کړه چې د ښکاري په جال کې ساره ده. کارغه سمدستي موګک او کیشپ ته ځان ورساوه او په کیسه یې پوه کړل. کیشپ وویل موږ څلور وړه د یو بل کلک او وفادار ملګري یو، او دا د زغملو نه ده چې یو ملګری مو د ښکاري په جال کې د مرګ په انتظار کې پروت وي. نه، دا راته د منلو نه ده، او د هوسۍ د ژغورلو لپاره باید خامخا یو څه وکړو. کارغه وویل د موږک تیره غاښونه د جال تارونه وڅولی او هوسۍ ژغورلی شي. که مو خوښوي زه به موږک سمدستي د هوسۍ ځای ته ورسوم چې د ښکاري تر راتلو له مخه لاس په کار شي او ازاده یې کړي. موږک وویل بیخي سمه ده، ځنډ به نه کوو، هلی روانیږو به.
Thank you.
کارغه موږک په مخوکه کې ونیو او هغه ځای ته ورساوه چې هوسۍ د ښکاري په جال کې بنده وه. موږک بې له ځنډه لاس په کار شو او په خپلو تیرو غاښونو یې د جال د هغو تارونو غوڅولو ته شروع وکړه چې د هوسۍ پښې بندې کړې وې. هوسۍ خوشې کېدو ته نږدې وه چې کیشپ را ورسېد او هوسۍ ورباندې چیغه کړه: کیشپ وروره، دلته څه کوې؟ ولې دې ځان له ډنډه لرې کړی او په خطر کې اچولی دی؟ کیشپ ورته وویل: ما خو نه شوای کولی چې تا په خطر کې پرېږدم او په خپله په کور کې پټ شم. هوسۍ وویل: که ښکاري لعنتي اوس را پیدا شي، کارغه به والوزي. زه به هم دا دی موږک د خیر یوسي، منډه به کړم، موږک به یوه سوړه ومومي. خو ته به څه کوې؟ تا ته مې اندېښنه ده، ته خو منډې نشې وهلی، ښکاري لعنتي به دې په اسانه ونیسي. د هوسۍ له خبرو شیبه نیمه وروسته ښکاري را پیدا شو. هوسۍ چې خوشې شوې وه منډه واخیسته. کارغه والوت، موږک په یوې سوړې ننوت او لکه څنګه چې هوسۍ ویلی وو، کیشپ ښکاري ته په وچ میدان پاتې شو. ښکاري چې پرې شوی جال ولید او پوه شو چې هوسۍ ورنوتلې ده، په فکر کې لاړ. شاوخوا یې سترګې وغړولې چې علت یې معلوم کړي او ځان پوه کړي چې دغه بد ورسره چا کړي دي. دغه وخت یې په کیشپ باندې سترګې ولګېدې. ښکاري وموسید، ویل: که مې هوسۍ له ګوتو ووته، دا هم د شکر ځای دی چې ښه پنډ کیشپ په ګوتو راغلی دی. کور ته به تش لاس نه ستنېږم. ښکاري کیشپ په بوجۍ کې واچاوه او بوجۍ یې په اوږو واړوله. ورو ورو روان شو. کیشپ ښه دروند و. چې ښکاري په ونو کې له سترګو پناه شو، درې پاتې ملګري سره یو ځای شول او د کیشپ په حال یې سره وژړل. وروسته بیا کارغه وویل: ملګرو، زموږ اوښکې او ساړه هونه کیشپ ته هیڅ ګټه نه رسوي. موږ باید د ژړا او ویر کولو په ځای په دې فکر وکړو چې هغه اوس څنګه ژغورلی شو. موږک وویل: ته سم وایې، متل دی وایي که غر لوړ دی په سر یې لار شته، خامخا به یوه لاره لاوي. کارغه انډیواله، ته والوزه او له پاسه وګوره چې ښکاري اوس چیرته رسېدلی دی. او هوسۍ خورې، ته که مخ په وړاندې منډه واخلې او ښکاري ته ځان ورسوې او ځان ورښکاره کړې، نو ډېر امکان شته چې هغه بوجۍ په ځمکه واچوي، په تا پسې منډه کړي. په دې ډول به موږ د کیشپ د را ایستلو او ژغورلو وخت ومومو. هوسۍ وویل: ښه پلان دی. البته که زه په یوه پښه ونګوښم او ځان ګوډ واړوم، نو ښکاري به مې بیخي تیاره مړۍ وګڼي او سمدستي به راپسې منډه کړي. زه ډاډه یم چې په چل چل به یې له بوجۍ ډېر لرې بوځم. او موږکه یاره، ته به پوره وخت ومومې چې د بوجۍ سر پرانیزي، د غوټې تارونه وشلوي او کیشپ آزاد کړي. د درې واړو په پلان باندې سلا راغله. هوسۍ په بیړه ښکاري ته ورسېده. ځان یې داسې ورښکاره کړ چې ګواکې ګوډه، ستړې ستومانه او له پښو لوېدلې غوندې ده. ښکاري چې هوسۍ په بد حال کې ولیده، یقین یې راغی چې په یوه تیزه منډه به یې ونیسي. نو سمدستي یې بوجۍ په ځمکه باندې کېښوده او په ټول قوت یې په هوسۍ پسې منډه کړه. هوسۍ په داسې انداز منډې وهلې چې نه یې ښکاري ته نیوای ورکاوه او نه یې د هغه تمه شلوله. کله به ډېره ورو شوه او کله به یو څه مخکې لاړه. یو نیم ځل به وچه ودرېده چې ګویا نور نو سیکه پکې پاتې نه ده. هوسۍ او ښکاري ښه مخکې لاړل او په دې ډول نه یوازې موږک فرصت وموند چې د بوجۍ غوټه وشلوي، بلکې کیشپ هم وخت پیدا کړ چې ځان له خطره وباسي. هوسۍ چې ډاډه شوه چې ښکاري یې له بوجۍ ښه ډېر لرې کړی دی، ناڅاپه تیزه منډه واخیسته او د سترګو په رپ کې په ونو غنو کې ځان پناه کړ. ښکاري چې هوسۍ له ګوتو وتلې ولیده، د بوجۍ په خواره روان شو. دی چې هوسۍ تیریستلی او نهیلی کړی و، د راستنېدو په وخت یې ځان ته تسل ورکاوه او ویل یې: ځه شکر په بوجۍ کې خو یو څه لرم چې کور ته یې یوسم. خو چې د بوجۍ خوله یې پرانیستې ولیده او کیشپ یې پکې ونه موند، حیره اندریان پاتې شو. ښکاري ګمان وکړ چې بلاوی او پیریان ورپسې دي، ځوروي یې. کنه نو څنګه ممکنه ده چې ایساره هوسۍ د له جاله ځان راوباسي او بیا دې ګوډه وي او بیا دې ناڅاپه روغه شي؟ او کیشپ چې د منډو نه دی، له بندي بوجۍ څخه دې ووځي او پناه دې شي؟ ښکاري وهمونو پسې واخیست، وارخطا شو. تبه ور باندې راغله او چې کورته روان وو داسې ور ښکارېدله لکه په ځنګل کې چې بلاوې پیدا شوې وي او دی څاري که به کومه حشره وبوږنېده یا به کومه پاڼه ورېږدېده او آواز به یې شو ده به ورخطا ورخطا وکتل لکه د ونو سیوری چې سیوری نه وي بلاوې وي. ښکاري به په ځای پرېږدو او څلورو وفادارو ملګرو ته به راشو. د دوی دوستي او انډیوالي نوره هم پخه شوه. غرمه چې به ګرمي زیاته وه څلور واړه به د ډنډ په غاړه د ونو سیوري ته راټول وو، خواږه مجلسونه به یې کول.
ډاکټر احسان الله درمل معمولا د مدعا مسل د خورا ښکلي بدی صنعت په مرسته په ټولنه او زاړه فکر باندې نیوکه کوي. دی د ځوان کهول په صاحب سبک شاعرانو کې شمیرل کیږي. له ډاکټر درمل سره مو مرکه کړې ده چې د ده په یو نوي نظم پیلېږي. احسان الله درمل وایي
یو نظم ده، د دې نظم عنوان ده خوب وړی. تاریخ د څه ده؟ د وحشت او ویرې پوره 5000 کلنه پخوانی افسانه، د خافیرو او دیوانو له جنگونو جوړه، ستال بریاو او د بل له شکستونو جوړه. تور تغوږی د ماشوم په څیر د خوب زنګوي، یا لکه کوم شوګیر وهلې مین د انتظار پټال د مینې لیونتوب زنګوي. راپات سلمر ختلې ورس تر نیمایي تیره ده، ماشومان راغله له مکتبه د څنګلورو کلیو، او قافله ستا د ملګرو شولستورو تیره. تلا پتا وی توی دی افسانه ته غوګی، د خپل نیکه د صوبو فلم ګوري، مګر د خپل ماشوم د سترګو کتاب نشي لوستای چې د مکتب له نامه ویر لري. چای پرې کړی د موچی پتار مری د معلم پر کتابونو یې د بم لمبو غبل کړی دی. ستا په ماشوم لور مکتب حرام دی، ځکه چې دا د پلار نیکه د شملې شان ټیټوي. مګر چې تا تربور وژلی و په لویشت ځمکه، د انتقام ور دې د خپلې نابالغې لور په وینه مړ کړ. هیچا څه ونه ویل، شمله دې هسکه و، بریتونه دې چنګ، د پلار نیکه له شانه هیڅ کم نشول. او جغرافیه دې رښتیا لکه سیماب د انبساط او انقباس تر منځه، کله ډیلی او اصفهان، کله ګوشته او ځاځي. راپات سلمر ختلی ورځ تر نیمایي تیره ده، تلا پتاوي ته ویدې افسانې ته غوږې، د پلار نیکه د برم او صوبې ترانې ته غوږې. پاڅ خو بډیا زمانه بدله شوې ده، اوس د کمپیوټر موږک خوړلې دي زړې جنگنامې. کروڑ هغه نه دی چې کړي سل جنگاوران رانسکور، او په نړۍ کې تر د پرته بل اتل نوي، پر هندو سندو، پر تخار او پر زابل نوي. کروڑ اوس هغه دی چې له جهل سره وجنګیږي، د زال او سام افسانې کېږ د نسیان په تاخ کې. رستم هغه ته خلک نه وایي چې له افراسیابه یوې سترګې وستې، او د سهراب زړی چیرلې وي په سپینه توره. رستم هغه دی چې یاغي باغی سندونه کارام، برېښنایي روح د تور خونو په ساړه کالبوت کې وغځوي، د نړېدل یو کارخانو ولاړ څرخونه کاتاو، پر وچو للمو شین بخمل د کروندو هوار کړي، او د خوارځواکو ماشومان و ننګیل خوشحالۍ نسر شي. راپاڅ خلکو د نیکونو زنګ وهلي تورې بازار ته یووړې چې له اوسپنې یې د میز د سر قلمدانۍ جوړې کړي. د لرو برو کلیو د مکتبونو د زنګونو آوازونه اورې چې ویخوي د ماشومانو په پستو زړونو کې د عرفان شنه حماسه. د دې زنګونو ریښې د جنګیالیو باباګانو تر سپرونو رسی. آی های په چیغو مې آواز کې ناست نارې مې اورې، تر لمر خاته د ماشومانو ته کیسه کړې ده. اوس تر غرمې ویده یې خوب دې پوره کېږي کنه، کور دې د لارې پر سر، د لارویو د پښو دوړې دې پرتې دې پر مخ، سر ته دیخې د مزرو څپلې. ماشوم شمال د پښلیدلې شمله لوبې کوي، خو ته وې د سترګې نه غړوې. خای خوب بینې چې فاتح یې د تمامې نړۍ، خای خوب بینې چې فاتح یې د تمامې نړۍ.
جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب درمل، جزاک اللہ عالی شیرو او خبری پکې دومره وې چې زړه می غواړي چې د شیر پیسې کې دومره خبری ونه کو لکه دغه فکر پیسې کې چې په دې شیر کې وو. البته هغه فکر هم له شیره نه بیلی شي. ډاکټر صاحب درمل، ځینې خلک وایي په افغانستان کې چې کوم تاریخونه لیکل کیږي یا کوم تاریخونه تدریس کیږي هغه دومره تمدن محوره نه یي لکه جنگ محوره. زه څو کاله پخوا غزنی ته تللم. د ما په نظر باندې البته د افغانستان په تاریخ کې یو ډیر لوی سړی او قدرته وایم تر ټولو لوی سړی ابو ریحان بیرونی دی. نو په غزنی کې د ده په قبر پسې ګرځېدم. اول خو چاته معلوم نه و، بیا په ډیرو کوڅو پس کوڅو کې لاړو نو اخیره مې یو قبر پیدا کړو. په هغه باندې بس معمولی قبر و، گنبد او دا خبرې خو نه وینې. نو چون د مونږ تاریخ جنگ محور دی، تمدن محور نه دی، نو ابو ریحان پکې اهمیت نه لري. دغه یو انتقاد کیږي او مثالونه هم شته. څنګه دغه شعر چې مو لوست ما ته هم دغه مفهوم په ذهن کې تیر شو، دغه خبرې ویم پکې. په دې باره کې تاسو څه تبصره کوئ؟
بیخي دقیقه خبره ده. چون زمون د 15 کال چې سویل ولی دغه سه وخت ډیر کم دی پکې چې سول پکې وي، او چون زیاتره برخه د جنگ سره غوټه ده او جنگي اتلان د حد نه زیات پکې غټ شوی، او بیا دغه سه غټ شوی چې د غوې د غټې دوه لپاره ځینې توجیه جوړ شوی، حتی که ظالمان هم وي که ظلمون هم کړی وي دوی په اتلان معرفي کوي. که د بل قوم یو څوک راغلی وي دلته په مونږ باندې یرغل کړی وي، تیری کړی وي، او هغسې کارونه یې کړي وي لکه زمونږ اتلې چې کوي، هغه ته ظالم وایو. زمونږ اتل چې هماغه کارونه کوي بیا قهرمان وي. د دې نظر هم تاریخ ما ته دقیق نه ښکاري زمونږ تاریخ. او بل دا چې سید مونږ د تاریخ نه د لمازي سره د تړلو دپاره د قوم د بیدارولو دپاره د هغه د ګټو نه نشو منکرې دی. خو کله چې د فرانسیس بیکن خبره ده چې ځینې شیان په فکري بوتانو بدل شي نو بیا خیر کم وي د زیان په نسبت. زمونږ په ټولنه کې تاریخ په یو داسې بوت بدل شوی چې زه فکر کوم مونږ د حال سره او د خپل راتلونکي سره بخي به رابطه کړي وي. څوک د نن په باره کې او د سبا په باره کې فکر نه کوي، او د دې یو وجه دا ده چې مونږ په تاریخ پسې ډیر غوټي یو. نو زه چې کله په تاریخ باندې په شعرونو کې مکرر تنقیدونه کوم، یو علت دا وي چې هغه بوتان چې د خلکو په فکرونو کې ولاړ دي هغه باید په یو نه یو ډول د خلکو د نقد سره مخامخ شي، او خلک فکر ور باندې وکړي چې آیا دوی رښتیا هم دومره د منزل وړ دي که څه نور هم شته چې د اوس زمانې لپاره فکر ور باندې وکړو.
ډاکټر صاحب درمل، د دې شعر له فکري محتوا به راتیر شو، په فني اړخ کې به هم یوه خبره وکړو. په دې نظم کې یو ځای ویلي وو خوارځواکې ماشومان، یو ځای دې هم کمپیوټر ویلي وو. دغه کلمې دي چې معمولا موږ په شعرونو کې نه استعمالوو، په ساینس کې استعمالوو، په ژورنالیزم کې استعمالوو، په شعرونو کې چندان نه استعمالوو. خو دلته په ما باندې شی ولګېدې او یو نیم ځای بیا شی نه لګېږي په یو نیم نظم کې، په یو نیم شعر کې دغه د شاعرانه کلمو په ایسه کې. تاسو خپله غور کړی دی د یو شاعر په صفت باندې، ولې کله کله یو کلمه داسې په یو شعر کې ښکاریږي لکه بیخي چې دا د شعر کلمه نه یي، لکه کلیشه چې لکه یو د ژورنالیزم ژبه چې، خو په یو نیم شعر کې به بلعکس هغه شعر نور هم ورسره شایسته سي. دلته کمپیوټر، دلته خوارځواکي په ما ډېره ښه ولګېده. ستاسو تعبیر څه دی؟ توضیح څه ده؟
د کلماتو نه زما تعبیر دا دی چې کېدای شي کلمې په خپل غیر شاعرانه نه وي، خو د کلمې موقعیت مهم دی. دلته چون د ماضي او د تمدن ترمنځ یو مقایسه ده او خلکو ته دا شعور ورکول کېږي چې موږ اوس څه ته ضرورت لرو، نو د پخوانی او د اوسنۍ زمانې د یوې مقایسې هغه هم پکې ده. فکر هم موثره و چې مثلا زمونږ ضرورت تو زده چې ماشومان مو کمپیوټر زده کړي او د خوارځواکۍ نه خلاص شي. نو په دې اساس زه فکر کوم اصلي علت به دا وي چې ما یې موقعیت ته فکر کړی. کم دغه کلمې په بل شعر کې بې موقعیت ته ولګېږي بیا ممکن دغه خوند ونه کړي.
نو دلته چې خوارځواکۍ او کمپیوټر د نوي عصر کلمې دي، نو د نوي عصر د معرفي لپاره هم په درد خوري. نو آیا ویلی سو چې کلمې نه شاعرانه دي او نه غیر شاعرانه که په خپل ځای کې راسي که په هغه متن کې راشي چې وری لګیږي شاعرانه دی په شعر کې او که په خپل ځای کې رانه سي به شاعرانه نه دی. د دې ساقي او مې او جام کلمې هم که په شعر کې په مناسب ځای کې رانه سي نو بیا خو بیا په کار نه ده چې شاعرانه ورته وایو که څنګه.
بالکل دا همدغه تفسیر تر ټولو دقیق تفسیر ده.
نو کېدای شي چې یو بل نظم یا بل غزل یا هر څه چې لري
یو غزل دی. د هجر شپه ده لار ګورو ستا د خیال پرنا لا اژدها سره مزل کوو دلال پرنا جری ش ورځو ته په ورک سرور پسې ک ګرځې هو نو اختر خو پیدا کیږي د هلال پرنا زما جونګړی ته زما د زړه داغونه بس دی ستا شش محل دی حسن رون وی ستا د خال پرنا لمر شور واخله خو د خپل انګړ تیارې ماتیکا لمر شور واخله خو د خپل انګړ تیارې ماتیکا ژوند نه تیریږي د سپوږمې په څیر د سوال پرنا خاپیرکان د هوس کډی وړي له هغه زړونو چې شیرو خان ستا د جلال او د جمال پرنا عشق در سره کا ژوند ځنګل د بوګنون کوشپو دی عشق در سره کا ژوند ځنګل د بوګنون کوشپو دی مگر پیدا کړی په کلار د دې مشال پرنا زما لسرو سترګو زما د زړه په سوس پوی نشوي چا وی مندای شي د مدلول پته د دال پرنا دکی درمل لتیارو وی د ډیو لمنې رون دلت نشو د چا کور د خپل کمال پرنا
ډیر علی ډیر علی د یو ځای دی خال پرنا هم ویلی وکنه څنګه خالم رنا لري
د شاعر خو یو کیفیت هم ده چې په پدې دوه وشیو کې د خیال په مرسته هغه څه پیدا کول چې د غوی په فطرت کې نیوي فکر کوم د دغ سره د ډیوی سره او د روخنای سره د خال تشبیه زموږ په ادبیاتو کې بې سابقې نه ده او دا دی یو ادبي دود غونته فکر کوم زموږ په کلاسیک او په معاصر شاعرۍ کې ریښه لري خپل زما په خیالم په خال کې اگر رڼا شته اگر رڼا دا چې مثلا حسن په سړی کې د بنای کیف پیدا کوي او د دې لحاظ کاغذ تورم دی خو کیفیت او تاثیر داسې دی چې سړی تر بنایي ورکوي او دا چې بنایي ورکوي د رڼا سره تشبیه کېدای شي.
ډاکټر صاحب درمل کېدای شي یو بل شعر هم ولولئ.
یو بل غزل دی ما ویلې هیڅ نو خو ته پوه شوې شاید چې لستر ګومې په زړه پوه شوې هست بوت کې وستا د نظر قیمت دا خو زه وړیا ګڼم څه پوه شوې پای لري کراج د شرق و غرب هم وی لمر وویل دا په پریواته پوه شوې ما ته دې زما خبره بیا وکړه پوه شوې هو مگر لکه د غره پوه شوې عشق تیرواته هم خپل یو خوند لري عشق تیرواته هم خپل یو خوند لري پویم چې سراب نه دی وبه پوه شوې شی به د درمل د نازک خیال محرم هو په نزاکت کده وخت پوه شوې
ډیر دی هغه یو بیت باندې زه سم پوه نسم ویل دی وای ما ته دی زما خبره بیا وکړه
پوه شوې هو مگر لکه د غره پوه شوې
لکه د غره پوه شوې دا څنګه د غره پوه دل څنګه
غر کوی نه کاس کوي موږ چې کله اره خبر ورته کوو هغه خبره بیرته کوي زما په نست پوهېدل دا نه دي چې مونږ خبره بیرته راغبرګي کو یا کوم کتاب مو چې لوستی وي هغه بیرته د یاد ولولو پوهېدل دا دي چې په اورېدلې خبرې غور وکړو او د خپل کیفیت سره مرکب کو بیا یې انعکاس ورکړو یا د خپلې پوهې سره چې زمونږ په فکر کې څومره تغیر راوستلی دی هغې سره یو ځای کړو بیا بیرته انعکاس ورکړو دا فکر کوم زمونږ د تعلیمي سیستم انتقاد دی زما په نظر چې مونږ داسې یو لکه غرونه عالم هغه چاته وایو چې کتابونه په یاد ویلی شي او دا توتي ډول علم دی دا علم نه دی زما په نظر که دغه علم وي بیا غره معلم دی او د غره غوندې پوهېدل
غره کې چې کوم انګازه کېږي هغه
انګازه کې بیرته زمونږ آواز راغبرګوي که نه تغیر نه ورکوي او هغسې پوهه مطلوبه پوهه نه ده زما مطلب دا دی پکې
ډېر علي ډېر علي اوس متوجه سم چې د غره پوهه څنګه یي
ته پکې پوهه څه چې مونږ وایو هغه راغبرګوي.
ډاکټر صاحب درمل ځینې خلک په شعر کې فکر پسې غواړي زه خپل ما هغه څوک یم چې هغه شاعري مې خوښېږي چې یو فکر راکې او ځینې خلک بیا دا هم وایي وایي دا فکرونه خو چې دا خو د فلسفې کارونه دي دي علم کارونه دي او شاعري لکه اوسۍ داسې ده په اوسۍ باندې تاسې درانه بارونه نه سی وړی درانه بارونه په اوښانو وړی داسې خلک هم سچې دا خبرې کوي. البته تاسو په شاعري کې بیا فکر ډېر مهم یې څنګه هغه نورو خلکو ته څه ویل غواړي چې وایي د شاعري ملا د اوسۍ ملا ده او درانه بارونه مه پیوړی
مونږ خو د خپلې زمانې ضرورتونه هم په نظر کې نیسو زمونږ په ټولنه کې تر ټولو ډېره قحطي چې دی فکر دی او کشایر د ټولنې په منځ کې ژوند کوي او د فکر د غلوې تشه د قحطی حس نکی نو فکر نه کوم چې هغه د خلکو کې د شاعر په توګه پاتې شي. او بل دا چې ښکلا هم پریزنت کوو په شعر کې کا نګه ښکلا هم وي. آیا ښکلا بې ضرورت شی دی؟ خو هغه هم د ژوند سره اړیکه لري، هغه هم په انسان کې یو خوشحالي او سرور پیدا کوي. نو په دې لحاظ زه فکر کوم چې کچیر شعر دغسې شي چې د ښکلا په څنګ کې چې ټیک ته زه ملم چې د ادبیات او د هنر اولنۍ موخه به سرور یا کیف لیکدول وي، خو که د دې په څنګ کې یو فکر هم انتقال کړي نو بد خبر خو نه دی بلکې د بلا ښه شاعري وي.
ډاکټر صاحب، درمل زما په ذهن کې به یو بله خبره هم تیریږي په همدې ارتباط. ستا د خبرې په تایید وایم خو په یو بل شکل. ما تر اوسه څوک نه دي لیدلي چې په یوې لیونۍ مین سي. لیونۍ که ډېره شایسته هم وي څوک پرې مین کېږي نه. پدې کې یو شای کام دی، یو ډېر بنیادی شای کام دی. نو کله کله خو مې ذهن دا وایي چې نه، داسې به نه وایو چې د ښکلا په څنګ کې بې فکر هم وي، بلکې داسې وایو چې دغه فکر بېخي له ښکلا بېلېږي نه. لکه یو انسان که بد خویونه لري، ډېره مشکله ده چې سړی مینه ورسره وکړي. که یو سړی احمق وي، بیا هم ډېره مشکله ده چې سړی مینه ورسره وکړي. که حسین هم وي، که عاقل هم وي، او که نیک هم وي، بیا ممکن ډېره مینه ورسره وسي. یعنی سړی داسې تصور کولی سي چې دا درې شیان به صرف د اسانوالي په خاطر بیل کړي، چندان به بېلېدی هم نه سي. په دې کې څه وایې؟
بالکل، زه فکر کوم فکر خپله ښکلا دی. یعنی نوې خبره فکر د خپل ښکلا دی. اوس د درویش صاحب یو بیت دی چې شونډې او زلفې منزل نه دی دا پړاو وګڼه، پوه شه چې ډېر د خپل جمال په هغه خوا دی جانه. هغه هنر چې خلک د فکر نه تشم ورته وایي، هغوی هم په یو ډول یو فکر انتقالوي. او بل دا دی چې زموږ د شاعرۍ په تجربه باندې هغه شاعران چې په ټولنه کې پاتې شوي یا ټولنې منلي، د هغوی په شاعرۍ کې د فکر شتون ډېر مهم و. دغسې شاعر به فکر کوم په خپل ادبي تاریخ کې ډېر کم ولرو چې یوازې د کلماتو او د تشو لفظونو او د تش خیال په مرسته دی پاتې شوی وي. د څه شاعران چې موږ احترام ورته لرو پاتې شوي، قوم ته فکر ورکړی، د ښکلي انداز ترمنځ ښکلي خبرې هم ورسره وي.